アバサダイラジオ。
السلام علیکم د سحر و بجی دی د ازادی رادیو د سحرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1340 نویم لمریز کال د قوس څلور منیټه ده چې د 2015 کال د نومبر له 25 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د هوشمند په نوم خارګوټي پړه د حقیقت موندنې کمیسون له ولسمشر غنی غواړي چې د ارزونو د پایلو پر اساس په دې برخه کې اجرات وکړي. د افغانستان د مالی وزیر ویل پاکستانی چارواکو سره خبرې ګټورې وې او وروستۍ موافقې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګریزه همکاري پراخه کړي. د نړۍ د مهمو تحولاتو وروستۍ حال هم درکو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوې ده په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغې څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندوز کې د ویپولو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي. په فاریاب کې د ملي اردو لومړی لیوا وایي د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بېړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې راغلې ده. او د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالاتو او فرانسه د تروریزم پر وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډلو د هوایي ایډیالوژي ټولو ته یو جدي ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یو اعلامه کې راغلي چې جنرال جان کیمبل به نن په کابل کې دغه پایلې اعلان کړي. د پیښې په اړه څېړنه د هغو دریو امریکایي جنرالانو لخوا شوې چې یو هم په افغانستان کې د ناټو له مقر سره اړیکه نه لري. ناټو او افغان پوځ په دې اړه خپلې څېړنې کوي. دغه څېړنې د امریکا د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون په افغانستان کې دننه برید په افغانستان کې دننه او د باندې سخت عکس العملونه وپارول. په دغه حمله کې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لیوا وایي د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بېړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې راغله. د دې لیوا ویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپتر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بېړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاین قول اردو قمندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ رپورټونه ښیي چې په دې الوتکه کې 3 تنه بهرنیان وو. د یوې په ټوله کې په دې الوتکه کې 40 تنه سپرلی وې. دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې دو بهرنیانو په ګډون 18 تنه ژوندي نیول شوي چې احتمالا بهرني پیلوټان هم وو. درې تنه نور وژل شوي چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د رپورټ له مخې یو بهرنی او دوه د ملي پوځ سرتیری دي. نوموړي د بهرنیو اتباعو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیت قمندان صدقان درابي ویلي چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله بېړنۍ ناستې ته مجبوره شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتو فرانسه د تروریزم پر وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغې ایډیالوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه غواړي کولی شي د اسلامي دولت ډلې په له منځه وړلو کې رغنده رول ولوبوي.
Regarding the broader crisis in Syria, President Hollande and I agreed.
دا وی د سوریه د پولو په برخه کې ماو د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوریه کې د منځلارو مخالفانو پر وړاندې د روسي هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړ کوي. هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې کچېرې روسیا د خپل هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دولت ډلې ماتولو ته واړوي نو کولی شي لا ډېر رغنده رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغې موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرانو په اړه معلومات له یو بل سره شریک کیږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وروسته له دې چې ترکي هوایي ځواکونو پرون د سوریې سره پر پوله د روسي جنګي جټ الوتکه راوغورځوله د ارامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل
Turkey informed allies about the downing of a Russian air force plane.
دا وی ترکیه د روسیې د هوایي ځواکونو د ویلوتکې د نوسکرولو په اړه خپل متحدانو ته خبر ورکړ. مال وړاندې د ناټو پلو ته نږدې د روسیې د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه. ستولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. او یو امریکایي محکمې یو پاکستانی وګړی په متحده ایالاتو او اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانونو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. 29 کلن عابد نصیر پرون په نیویارک کې د یو فدرالي محکمې لخوا په حبس محکوم شو. دغه محکمې په مارچ میاشت کې نصیر په دې تورن کړ چې په متحده ایالاتو، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده شبکې سره کار کاو. نصیر په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته انتقال شو.
دا هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په لویو ښارونو کې اکثرا آسمان به وریځ وي. په بامیانو کې آسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 12. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 1. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 4. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ. د هوشمن پونوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غني غواړي چې د دوی د ارزونې نتایجو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. افغان پلاوی چې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللی وایي چې سفر یې ښې لاسته راوړنې لري.
از این بحث ها ما راضی به خاطر از این هستیم که در اون جایی که از طرف از اونا کمی ها و کاستی ها بود اونا را خانه ساختیم.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې ولسي جرګې په کورنیو چارو وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو موضوع مهمه ګڼي. وایي چې جرګې د کورنیو چارو کمیسیون ته دنده سپارلې چې یا د موضوع په جدي ډول وڅېړي. یو شمېر سناتوران خبرداری ورکوي که د ملي وحدت حکومت مشران د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه نه کړي، دوی ته به د راتلونکي ملي شورا د پرانستلو اجازه ورنه کړي. دا نور رپورټونه سربیره د ترکیې لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې د وشتلو په اړه هم وروستي معلومات لرو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
د خطر رغم نه بیلې چې وبې د سیمې مینځ او په نورې نوې هغه لاس مې باندې چسته په لښ خارښ کې شروع کړ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په ټول افغانستان او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غني څخه غوښتي چې د دوی د ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او د هغو سره سم اجراءات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبې په ورځ یې خپلې موندنې پیل کړي هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. د موضوع جزیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د هوشمند په نوم شارګوټي د پلاوی چیړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا دار سوي چې د دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقص سوي دي، بلخوا دوی باید دا هم وپلټي چې د ښار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیې، ښار جوړونې، لوی څارنوالۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوسمهال یې دنده ځنډول سوې پوښتنې کړي دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړي چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی. دوی وایي هغوی ځینې مسایل د افغانستان له کورنیو مقرراتو او قوانینو سره تړي، د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولی سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولی سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یوه پوښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یوه شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لس کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه ده چې د دې شارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د فروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خو ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په غبرګون کې په لومړي قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته یې د یوه فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او هم یې د دې قضیې د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري، یو یې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل یې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخري دي. دغه پلاوی د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. ښاغلی عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسي او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغو عمل وسي. ښاغلی عثماني دغه راز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
د فریبا ظاهر په ریپورت کې مو ولیدل چې د هوشمند پر مخارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غني غوښتي چې د دوی د ارزونو د نتایجو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. افغان پلاوی چې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللی وایي چې سفر یې ښې لاسته راوړنې لري او پایلې به د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو ښه اغېز وکړي. په دې اړه د افغانستان د مالی وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امر رقمي کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ فایل ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغو سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژۍ او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالیې له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواري او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود. مزمل شینواري وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر یو روغتون د هوایي برید په اړه ترسره کړي دي. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړۍ لواء د پوځ یو الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ناستې ده او په دې الوتکه کې شل سپرلۍ وې چې درې وژل شوي او اوولس نورې نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتو فرانسې د تروریزم پر وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې داعش ډله او د هغې ایډیالوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریې سره پر پوله د روسیې جټ الوتکه راوغورځوله د ارامتیا او زغم غوښتنه کړې ده. یو امریکایي محکمې یو پاکستانی وګړی په متحده ایالاتو اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانونو په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړ. او د تونس ولسمشر په هیواد کې د بیړني حالت او په پایتخت کې ګرز بندي اعلان کړی دی. ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان مشران په بهر کې د پناه غوښتلو لپاره د افغانانو د سیل د مخنیوي هڅې کوي تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د ځوانانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې له یو ځایي پناه غوښتنې لاس واخلي. د نیویارک ټایمز په وینا ښاغلي غنی پر دې سربیره دا غوښتنه کړې چې په هیواد کې ناامني او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. دغه ورځپاڼه د ولسمشر غنی په وینا لیکي د لویدیځ ورونه زموږ پر مخ تړلی دي، زموږ راتلونکی په افغانستان کې ټینګ دی او احترام مو په همدې هیواد کې دی. نیویارک ټایمز د دې راپور په یوه برخه کې په کابل کې د محمد عباس په نامه د لارې پر سر د یوه مستري له خولې لیکلي چې هغوی څه ډول زموږ درد احساسولای سي. ورځپاڼه لیکي چې 19 کلن عباس ایران ته تللی و او تیره میاشت د ترکیې له پولې بیرته راستون سو. د غوښتل چې ناروې ته ولاړ سي. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان ځوان اورېدلی و چې په دغه هیواد کې د کار لپاره ډیر فرصتونه سته. د مقالې په وینا د افغان مشرانو هلې ځلې چې له افغانستانه د افغان ځوانانو د وتلو مخه ونیسي په داسې حال کې دي چې د ښاغلي غنی دوه اولادونه په امریکا کې ژوند کوي. د ده د مرستیالانو کورنۍ په ترکیه او ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنۍ په هند کې ژوند کوي او همداراز د حکومت د کابینې د وزیرانو کورنۍ د جمهوري ریاست د مرستیالانو د سلاکارانو او رئیسانو کورنۍ په بهر کې ژوند کوي. نیویارک ټایمز ولسمشر غنی ته نږدې د یو لوړ رتبه چارواکي خلی لیکلی چې دا د دې هیواد حقیقت دی چې د لسیزو لپاره یې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي په ټوله نړۍ کې درلودلې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه پر ولسمشر غنی فشار راولي چې هغه افغان پناه غوښتونکي دې بیرته خپل هیواد ته وغواړي چې درخواستونه یې په دغو هیوادونو کې رد کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې هیوادونو سره مخکېني قراردادونه افغانستان مکلف کوي چې داسې اقدام وکړي. افغان ولسمشر ته نږدې دغه چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ښاغلی غنی د یو شمیر هیوادونو له حکومتونو لکه جرمني، سویډن او ناروې سره کار کوي چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې پاتې سي. ورځپاڼه په دې مقاله کې د یو شمیر چارواکو له خولې لیکي چې یوه مفکوره دا ده چې د حکومت د هغو کارکوونکو سره چې عمرونه یې زیات دي مالي مرستې وسي تر څو هغوی تشویق سي او له خپلو دندو تقاعد سي. د دوی په وینا په هغه صورت کې به په حکومت کې شاوخوا 1.5 زره چوکۍ تشې سي او د افغان ځوانانو لپاره به د کار زمینه مساعده سي. ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستي غاڼه کې قزاقستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلی او دا مقاله د آیا قزاقستان به په افغانستان کې لوبې ته تغیر ورکړي تر عنوان لاندې خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د شپږ لکه ټنه غنمو قرارداد هم لاسلیک شو. مقاله د ولسمشر غنی له خولې لیکي چې قزاقستان په سیمه کې د غنمو یو لوی تولیدونکی هیواد دی او موږ غواړو د راتلونکو 50 کلونو لپاره غنم وارد کړو. د مقالې په وینا که څه هم قزاقستان د سیمې د لویو پروژو لکه ټاپي پایپ لاین یا کاسا زر پروژو برخه نه دی، خو دغه هیواد د سیمې تر ټولو بریالی اقتصاد لري. مقاله وایي چې پر افغانستان د فولاد او غنمو په خرڅولو سره به قزاقستان دومره ډیر عایدات ونه لري، خو دا په سیمه کې د اقتصادي قدرت په توګه د قزاقستان رول پیاوړی کوي. د مقالې په وینا د ولسمشر غنی لخوا له قزاقستان سره د روابطو د ټینګولو یو مقصد به دا هم وي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خرابې سوې دي. د مقالې په وینا افغان چارواکي او سوداګر د خوراکي توکو او ساختماني موادو د واردولو لپاره تر پاکستان، قزاقستان او ازبکستان غوره ګڼي. همداراز د ډیپلوماټ مجلې د مقالې په وینا غنی د خپل سفر پر مهال د امنیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل سختریزي او د تشدد خپلول یو سیمه ییز ستونزه ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګې په کورنیو چارو وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو موضوع مهمه ګڼلې ده. وایي چې د جرګې د کورنیو چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې په هره برخه کې له فساد نه مخنیوی او شفافیت په پام کې ونیسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت موین د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو له موجودیته پرده پورته کړه. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د لاسګونو خیالي تړونونو د موجودیت د راپورونو تر خپرېدل وروسته ولسي جرګه وایي چې دا موضوع دوی ته مهمه ده او په غور سره به یې وڅېړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې د فساد مخه ونیسي او عاملین یې افشا کړي. نوموړي وویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون لخوا څېړل کیږي.
د کورنیو چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې خپلې څېړنې وکړي او هغه څه چې رښتیا وي موږ ته راپور راکړي. او حکومت له خلکو سره ژمنه کړې چې فساد د مخنیوي لپاره باید هر څه شفاف وي، نو دا زموږ دنده ده چې رښتیا معلوم او له خلکو سره شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو د موجودیت خبره وکړه. د راپورونو له مخې نوموړي ویلي چې دغه وزارت د تامیناتو په برخه کې له سلو زیات خیالي قراردادونه موجود دي چې یوازې د کاغذ پر مخ دي. د دغه موضوع تر مطرح کېدلو وروسته د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون پریکړه کړې چې د دغو تړونونو د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د کورنیو چارو په وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع په داسې حال کې مطرح کېږي چې څه موده وړاندې د خیالي امنیتي ځواکونو په اړه هم راپورونه خپاره شوي ول، خو د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو خبره ردوي. وایي چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو په کمیسیون کې داسې څه نه دي ویلي.
ما
هلته وویل وړاندوینه کېږي چې په دې شمېر راپورونه لرو، خو په هغه کال چې موږ کار پیلوو تشخیص کېږي چې دا شمېر تړونونه عملي کېږي او دا شمېر نه عملي کېږي. موږ د خیالي په نوم کومه اصطلاح نه ده کارولې.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت موین دوی ته د خیالي تړونونو خبره کړې وه.
په جریان کې د قضیې موین تامیناتي وویل چې نه سوتو قرارداد وه، دا چې ما وپلټل په دې کې یو سل اووه قرارداد خیالي قراردادونه وه، یعنې د کاغذ پر مخ قرارداد او شرکت او ټیکه ده، اما په اصلي واقعیت کې هیڅ شی پولیس ته نه دی رسېدلی. نو بنا دا موضوع زموږ دپاره ډېره جالبه وه، ځکه چې یو سل اووه قرارداد دا خو په میلیاردو روپۍ په دې کې اختلاس شوی دی.
په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خیالي کلینیکونو او خیالي ښوونځیو خبره مطرح شوې او افغان چارواکو ژمنه کړې چې دا موضوعات به په جدي ډول وڅېړي.
آزادی خبری مجله اوري.
یو شمیر سناتوران خبرداری ورکوي که د ملي وحدت د حکومت مشران د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه نه کړي، دوی ته به د راتلونکي ملي شورا د پرانستلو اجازه ورنه کړي. دغو سناتورانو د سه شنبې ورځې په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت له راتلونکو انتخاباتو سره سیاسي لوبه پیل کړې ده او که دغه سیاستونو ته پای ټکی کې نږدي، نو دوی به د راتلونکي کال په جوزا کې شورا پرېږدي. په دې اړه قسیم سولمل رپورټ برابر کړی دی.
د ولسی جرګه او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډنی کېدو ورځ تر بلې د حکومت پر وړاندې انتقادونه زیات کړي دي. د مشران جرګه یو شمېر غړي د دغه انتخاباتو د نیټې نه ټاکل کېدل په هیواد کې د روان بحران اساسي لامل بولي او خبرداری ورکوي چې د ولسی جرګې د ولسم تقنیني دور د پرانستلو لپاره به ولسمشر ته د شورا د پرانستلو اجازه ورنه کړي. د مشران جرګې یو تن غړي داود غفاري د سه شنبې ورځې په غونډه کې ویل دی وایي که ولسمشر د انتخاباتو نیټه اعلان نه کړي، نو دا به په یوې غیر قانوني ادارې بدله سي. کله چې نیټه یې روښانه نه وي، نو د هود په 15مه ولسمشر څه ډول کولی سي ولسي جرګه پرانیزي؟ دا باید وڅارل سي. ټاکل سوی وه د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په سور کې وسي او د اوسنۍ جرګې کاري موده د سرطان په میاشت کې پای ته ورسېږي، خو دغه انتخابات په خپل وخت ونه سول. او ولسمشر اشرف غني ویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به راتلونکی کال یعنی په 2016 کال کې وسي. په همدې حال کې د مشران جرګې ټول غړي د سرطان میاشتې راپدې خوا دغه جرګې کار غیر قانوني بولي او وایي چې د راتلونکي کال په سرطان کې به ملي شورا ته حاضر نسي. د مشران جرګې دویم مرستیال یوسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله ویل
زه فکر کوم چې دا کوم بېاعتمادي چې ورځ پر ورځ حکومت باندې په زیاتو روان دا هم زیاتېږي. دا په دې معنا چې رئیس جمهور تقریبا 15 داسې وخت کله چې موږ ولاړو غوسه کېناستو، رئیس جمهور په خپله موږ ته دا وعده راکړه چې بیاون داسې چې موږ دا مشخصو ته د انتخابات ورځ
خو هغه څه چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو د نیټې د مشخصولو لپاره د ارادې نشتون بلل کېږي، د غوراوي د کمیټې کار هم ځنډنی کړی دی. اخوا د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې مشران جرګې ناوخته دا ډول دریځ نیولی دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ماسکو وایي د دوی هغه جیټ الوتکه چې په ترکیه کې وویشتل شوه هیڅ کله د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې او د ترکیې ادعاوې له شا په خنجر وهل دي. پوتین وایي د ترکیې دغه اقدام چې له کبله د روسیې الوتکې یو پیلوټ وژل شوی یو جرم بلي بولي او وایي د روسیې او ترکیې د اړیکو په برخه کې جدي عواقب لرلی شي. په همدې حال کې ترکیې ولسمشر وایي هیواد حق لري چې د خپلو پولو دفاع وکړي. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د روسیې ولسمشر په ترکیه کې د روسیې جیټ الوتکې وشتل جرم بولي او وایي دوی به هیڅکله دا ډول جرمونه ونه مني. د ترکیې هوایي ځواکونو پرون سه شنبه وروسته له هغه روسیې 3 ډوله الوتکه وویشته او وړاندې کړه چې د دوی په خبره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه الوتکه د ترکیې له پولو څخه 4 کیلومتره لرې وه. ولسمشر پوتین پرون د تورې بهیرې په سوچي ښار کې د اردن د پاچا عبدالله سره د لیدو پر مهال د ترکیه دغه عمل وغنده او وی ویل په تاسو کې چې روسیه د تروریزم په وړاندې په جګړې بوخته ده، دوی د شاله خوا په خنجر وهل سو. پوتین د دې کړنې عواقبو ته په اشاره وویل دی وایي د نن ورځې غمجنه پیښه به د پام وړ عواقب ولري چې په هغه کې به د روسیې او ترکیې اړیکې هم شامل وي. پوتین ویلي چې په هر صورت د دوی پیلوټ او الوتکې د ترکیې خاورې ته کوم ګواښ نه و پیښ کړی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقرې کې د دې پیښې په اړه ویلي چې هیواد یې حق لري د خپلو پولو دفاع وکړي. دی وایي دا چې ولې په تېرو وختونو کې د سوریې په ارتباط کومه ناوړه پیښه نه وه سوې، دلیل یې د ترکیې خونسردي وه. هیڅوک باید شک ونه کړي چې موږ تر خپله وسه هڅه وکړه چې د دې پیښې مخه ونیسو، خو هر څوک باید د ترکیې د حق درناوی وکړي چې له مخې د خپلو پولو دفاع کوي. اردوغان وایي د دې پیښې له کبله خپه دی، خو دا کړنه د هغو قواعدو سره سمه بولي چې وړاندې یې اعلان کړی و.
د ژوند رنګونه
دغه بوبو کې هغه ورځې هم غلطه تللي وم، دغه بوبو کې مې لاس ومینځه دغه سې شو سره قمسه ته قسي مرض پکې راښکاره شو.
سپونه یې څه؟
هو
دا د بوبو کې وهلی
دغه بوبو کې داسې شو.
څه فکر کوي ولید سیسه
دا انت مون خښاوي ته تلې مې ورځ خښاوي چې مو کړو خطرغ نه یو بیلی کې وبې د سیمې مينځ او بنوري نه وي اغه لاس مې باندې چسته بلې شو خارښ کې شروع کړو کو د قصې
ښه فکر نه کوي دا ویل کې ټول کارونه کوي مثلا حیوانات پکې ګرځي کالی پکې مينځي لوخ کې مينځي بیا مغه وبونه تاسو کار اخلي فکر نه کوي لاته هم داده
هم د قیاغه ده نو خو
نو تاسو ولې ټول کارونه
نه وی کنه وبو چې نه وی نه څنګه کوي
ښه نه کېږي چې مول نه بل ځای وبو کې مثلا کالی مينځلو ته په ساتل کې واخلي بل ځای وبو کې نه کېږي
نه اما قبو به نور نه وي زنا ورته مو مسکلی اسيانه به مسکلی او لا یا الله وکنه هرڅه به خرو به مسکلی او یو به مسکلی مونږ به مسکلی نه
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي
تشکر رضوان مراد خسته نباشین سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه صبح هست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز چهارشنبه 4 قوس سال 1394 هجری شمسی برابر است با 25 نوامبر سال 2015 میلادی در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بیانات هیئت حقیقت‌یاب شهرک هوشمند مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها قماندان نیروهای امریکا و ناتو قرار است بررسی نتایج تحقیقات حمله بر شفاخانه کندوز را به زودی اعلان کند. یک هلیکوپتر نظامی با 20 تنشین آن در ولایت فاریاب به دست مخالفین مسلح افتاده است. رئیس جمهوری امریکا گفته است که کشورش و فرانسه در جنگ علیه داعش متحد می باشند. تفصیل خبرها قرار است قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نتایج بررسی‌هایشان را در مورد حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز اعلان کند. اردوی آمریکا با پخش یک خبرنامه گفته است که جنرال جان کمپل این نتایج را امروز در کابل اعلان خواهد کرد. پس از سقوط شهرک کندوز به دست طالبان این شفاخانه در جریان عملیات هدف حمله هوایی نظامیان آمریکایی قرار گرفت. در این حمله حداقل 30 تن کشته شدند. پس از انتقادات تند سازمان دکتران بدون سرحد اردوی امریکا تحقیقات را در این باره آغاز کرد. لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب می گوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی پس از نشست اضطراری در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. سخیداد کپیتان قماندان قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که از میان 20 سرنشین این هلیکوپتر 17 تن اسیر و 3 نفر دیگر آنها کشته شدند.
در مجموع در این طیاره 20 نفر سرنشین داشتند. 20 نفر هم دشمن اسیر می کشند. 3 نفر کشته شده از این سرنشین ها. معلوم نیست به همون راهبرهای منابع کشف امنیت میاد که یک تاش میگه از همون پیلوتاش خارجی است و تاش میگه از سربازای اردوی ملی.
با گفته او در میان افراد اسیر شده دو خارجی هم شاملند که گمان می رود پیلوت باشند. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا در مطابقت با نتایج بررسی‌ها و نظریاتش در این باره عمل کند. محمد یاسین عثمانی یک عضو این هیئت در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما برای مردم بعض می‌رسونیم که حتی الامکان ما خدا را حاضر دانسته وظیفه را مقدس قبول کرده و اونا را انشاءالله از واقعیت‌ها به جریان قرار می‌دهیم.
این هیئت پس از انتقادهای زیاد به خاطر حضور یافتن خلیل الله فیروزی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل به دستور رئیس جمهور غنی به کار گماشته شد. ادامه اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا و فرانسه در مبارزه علیه تروریسم با هم متحدند. باراک اوباما افزوده است داعش و ایدئولوژیش یک تهدید جدی را متوجه همه ما می سازد.
Regarding the broader crisis in Syria, President Ulah and I agreed that Russia's strikes against the moderate opposition only bolster the Assad regime, whose brutality has helped to fuel the rise of ISIL. We agree that Russia could.
در ارتباط با بحران گسترده‌تر در سوریه رئیس جمهور اولاند و من توافق کردیم که حملات روسیه علیه اپوزیسیون میانه‌رو تنها رژیم بشار الاسد است، رئیس جمهور سوریه را تقویت میکند، رژیمی که بی‌رحمی‌اش به رشد داعش کمک کرده است. ما موافق هستیم که اگر روسیه حملات هوایی‌اش را روی شکست دادن داعش متمرکز بسازد، نقش سازنده‌تر را ایفا کرده میتواند. رئیس جمهور با ما این سخنان را نوقتی دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن ابراز کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از سرنگون شدن جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. قوای هوایی ترکیه این جت را دیروز در سرحد سوریه هدف قرار دادند. استولتنبرگ دیروز پس از ملاقات فوق‌العاده سفیران ناتو در بروکسل گفت ترکیه به متحدانش درباره سقوط دادن یک طیاره قوای هوایی روسیه به خاطر نقص حریم هوایی ترکیه اطلاع داد. من قبلا در مورد پیامدهای اعمال نظامی فدراسیون روسیه در نزدیکی سرحدهای ناتو نگرانی خود را ابراز کردم. منشی عمومی ناتو افزود که چشم برای تماس‌های بیشتر میان انقره و مسکو و خواهان آرامش و جلوگیری از افزایش تنش هاست. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در سر تا سر این کشور و قوید برگشت و گذار را در پایتخت تونس اعلان کرده است. باجی قائد السبیسی وضعیت اضطراری را پس از کشته شدن دست کم 12 تن در یک انفجار اعلام کرد. یک سرویس حامل محافظان ریاست جمهوری تونس هدف این انفجار قرار گرفت. السبیسی گفت کشورش در جنگ علیه تروریسم است و او خواهان همکاری جامعه بین المللی در مبارزه علیه افراطیان شد. هنگام این حمله خودش در این سرویس نبود. و محکمه‌ای در امریکا یک مرد پاکستانی را به خاطر تحریزی حملات در امریکا و اروپا به 40 سال زندان محکوم کرده است. قاضی فدرال در نیویورک دیروز عابد نصیر 29 ساله را به حبس محکوم کرد. یک محکمه فدرال در ماه مارس نصیر را به خاطر همکاری با القاعده در اجرای حملات بمبی در امریکا، بریتانیا و دانمارک مجرم شناخته بود. این مرد پاکستانی در سال 2010 در بریتانیا دستگیر و در جنوری 2013 به ایالات متحده آمریکا انتقال داده شد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 12، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 4، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 4، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 1، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 2، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 4، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 1، آسمان ابری. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0، آسمان ابری پیش بینی شده است.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از لیزا حیدری شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر روی دستند. تقاضای هیئت خطیاب شهرک روشمند از رهبران دولت چیست؟ یک عضو این هیئت میگوید
قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خواندنی.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت گسترده‌ای را برای جلوگیری از حرکات تخریبی در پوهنتون‌های کشور روی دست گرفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. هنوز هم میلیون‌ها کودک در افغانستان در معرض خطرهای گوناگون قرار دارند. یک مقام مسئول می‌گوید
بیش از 6 میلیون اطفال در معرض خطر در افغانستان بود. هنوز هم در حدود 3 میلیون اطفال در معرض خطر بودند.
رئیس جمهور روسیه سقوط دادن طیاره جت جنگی این کشور را توسط ترکیه جنایت توصیف کرد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
کل دلیوارا سوی موترشوی ها سوی جبه خند مقصد روز ما تیر میشه به امرو خدای پاکم خرچ و خانه و مقصد مصارف میبرای سوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت حق خطیاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا نتایج بررسی ها و نظریاتش را در این باره با دقت مطالعه و در مطابقت با آن عمل کند. این هیئت که به روز شنبه بررسی‌هایش را آغاز کرد امیدوار است که در آینده نزدیک نتایج تحقیقات خود را با ریاست جمهوری شریک بسازد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند روی دو بخش متمرکز است. این هیئت مشخص می‌سازد که تا کدام حدود قوانین و مقررات در ارتباط به این تفاهم‌نامه نقض شدند. وظیفه دیگرش آن است تا دریابد که به کدام اساس وزارت شهرسازی تفاهم‌نامه شهرک هوشمند را امضا کرده است. این هیئت سوالهایی را از وزارت‌های مالیه، شهرسازی، لوی سارنوالی و همچنان عبدالعلی محمدی که وظیفه‌اش به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حال تعلیق در آمده پرسیده است. مشخص نیست چی سوال، اما آنها به بخشی از سوالها پاسخ دادند و برای دادن پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها خواهان مهلت شدند. از محمد یاسین عثمانی یک عضو این هیئت پرسیدم که چی پاسخ دریافت کردند.
اونا بعضی مطالب را با قوانین و مقررات داخلی افغانستان ارتباط میتن، روی منافع و مصالح ملی صحبت میکنن، قوانین مثلا قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون محبوسین، قانون مبارزه علیه فساد اداری، همه قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خوانده میشه. زمان بکار داره که به این موارد ما با دقت عمل بود.
چی سبب شد تا حکومت افغانستان تفاهم‌نامه ایجاد شهرک هوشمند را با خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران کابل بانک که به 10 سال زندان محکوم شده، امضا کند؟ سوال است که بعد دنبال حضور یافتن فیروزی و چند مقام ارشد حکومت به شمول عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل از سوی منتقدان مطرح شده است. پس از انتقادهای زیاد، سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفت که بنابر درخواست های مجدد عبدالعلی محمدی اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به فیروزی دادند، اما آقای محمدی در کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه این حرف آقای نادری را رد کرد. رئیس جمهور افغانستان خاموش ننشست و در گام نخست تفاهم نامه این شهرک را لغو کرد. رئیس جمهور غنی سپس با صدور یک فرمان وظیفه عبدالعلی محمدی را به حوالت تعلیق درآورد و هیئت حقیقت‌یاب را در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند به کار گماشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی در پوهنتون‌های این کشور می‌خواهد بررسی‌های گسترده را انجام دهد. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت که حزب التحریر در مراکز اکادمیک فعالیت دارد. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اظهارات اخیر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان وزارت تحصیلات عالی این کشور را واداشت تا به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تخریبی در پوهنتون‌ها بررسی را آغاز کند. اختر محمد عبیر مسئول نشرات این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از فعالیت‌های حلقات مخرب در پوهنتون‌های افغانستان یک امر حتمی است. وی گفت که بررسی ها در پوهنتون ننگرهار درباره فعالیت گروه های مخالف مسلح ادامه داشته و در پوهنتون های دیگر نیز آغاز می شود.
وزارت تحصیلات عالی تصمیم دارد که تحقیق خود ادامه بده و اگر کسان دیگر هم شناسایی شوند که با همچون حرکات دست دارند و اینا تصمیم دارند که این حرکات ضد اکادمیک را اندازی کنند، اونا هم دستگیر خواهند شد.
نگرانی ها پس از آن از فعالیت گروه های تخریبی در پوهنتون ها و مراکز اکادمیک افزایش یافت که عبدالله رئیس اجرایی در نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفت که گروه حزب التحریر در مراکز علمی و ملکی فعالیت های گسترده دارد. آقای عبدالله گفته است که حزب التحریر بخش غیررسمی و ملکی گروه های تروریستی بوده که جوانان را تشویق به انجام فعالیت های تروریستی می کند. همچنان چند روز پیش ریاست عمومی امنیت ملی 27 تن از محصلان را به اتهام داشتن روابط با گروه های تروریستی در پوهنتون ننگرهار بازداشت کرد. این محصلان در جریان تظاهرات در شهر جلال آباد بیرق‌های داعش، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و طالبان مسلح را برافراشته بودند. از سوی هم شماری از محصلان در لیلی پوهنتون کابل شکایت می‌کنند که برخی از حلقات سیاسی و حتی شماری از مقامات دولتی تلاش دارند به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان از محصلان استفاده کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج بررسی‌هایشان را در مورد حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز اعلان کند. لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی پس از نشست اضطراری در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت هدف حمله قرار گرفت که 20 تنشینیان گروگان شده و از جمله 3 نفر هم کشته شدند. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا در مطابقت با نتایج بررسی‌ها و نظریاتش در این باره عمل کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا و فرانسه درباره مبارزه علیه تروریسم با هم متحد می‌باشند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از سرنگون شدن تیاره جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. قوای هوایی ترکیه این جت را دیروز در سرحد سوریه هدف حمله قرار داد. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در سرتاسر این کشور و قید برگشت و گذار را در پایتخت تونس اعلان کرده است. و محکمه در آمریکا یک مرد پاکستانی را به خاطر تحریزی حملات در آمریکا و اروپا به 40 سال زندان محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را تحت عنوان رهبران افغان برای توقف مهاجرت‌های دست جمعی از افغانستان تلاش می‌کنند نشر کرده است. این روزنامه می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته از یک جمعیت افراد جوان خواست تا دست به مهاجرت های دست جمعی نزنند. به نوشته نیویورک تایمز، آقای غنی این تقاضا را با وجود افزایش ناامنی و مشکل اقتصادی در کشور مطرح کرده است. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی می نویسد دروازه های غرب برای ما بستن، سرنوشت ما در افغانستان گره خورده و احترام ما در این کشور است. نیویورک تایمز در بخشی از این مطلب از یک مستری کنار سرک در کابل به نام محمد عباس نیز نقل کرده که گفته است آنها چگونه درد ما را درک میکنند. روزنامه می نویسد عباس 19 ساله به ایران رفته بود و ماه گذشته از سرحد با ترکیه بازگشت. وی میخواست که به نروژ برود زیرا به نوشته روزنامه این جوان افغان شنیده بود که در آن کشور فرصتهای کاری موجودند. تلاش های رهبران افغان برای جلوگیری از مهاجرت های جوانان از افغانستان در حال است که نیویورک تایمز می نویسد دو فرزند آقای غنی در آمریکا زندگی می کنند، خانواده های معاونین وی در ترکیه و ایران بسر می برند، خانواده عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در هند زندگی می نماید و به همین ترتیب خانواده های وزیران کابینه حکومت، معینان، مشاورین ریاست جمهوری و حتی خانواده های رؤسای ادارات در بیرون از این کشور بسر می برند. نیویورک تایمز از یک مقام ارشد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی نقل کرده است که میگوید این حقیقت این کشور است که برای دهها بزرگترین بخش پناهندگان را در جهان داشته است. روزنامه در ادامه می نویسد که حکومت آقای غنی برای برگشتاندن افغانهایی که درخواستهای پناهندگیشان پذیرفته نمی شود از سوی کشورهای کمک کننده تحت فشار قرار دارد. نیویورک تایمز همچنان نوشته است که توافقات قبلی با این کشورها رئیس جمهور افغانستان را مکلف می‌سازد که چنین کار را انجام بدهد. و مجله دیپلمات یک مقاله را در مورد افغانستان زیر عنوان آیا قزاقستان تغییر دهنده بازی در افغانستان خواهد بود نشر کرده است. در این مقاله آمده است که در جریان مسافرت هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان دو کشور قرارداد خریداری گندم را نیز امضا کردند. در مقاله به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که قزاقستان یک کشور بزرگ تولید کننده گندم در منطقه است و افغانستان می خواهد تا برای 5 سال از آن کشور گندم وارد نماید. این مجله در ادامه می نویسد با آن که قزاقستان در پروژه های بزرگ در منطقه مانند پایپلاین گاز تاپی یا کاسا 1000 سهم ندارد، اما قزاقستان نسبت به دیگر کشورهای منطقه از اقتصاد بهتر برخوردار است. در مقاله آمده است که قزاقستان با فروش فولاد و گندم بالای افغانستان عواید زیاد به دست نخواهد آورد، اما این کار نقش قزاقستان را به عنوان قدرت اقتصادی در منطقه تقویت می کند. مجله دیپلمات می نویسد که یکی از اهداف رئیس جمهور افغانستان در راستای تقویت روابط با قزاقستان این خواهد بود که به باور نویسنده مقاله روابط افغانستان با پاکستان خراب شده است. در این مقاله همچنان آمده است که مقامها و تاجران افغان در زمینه واردات مواد خوراکی و ساختمانی قزاقستان و ازبکستان را نسبت به پاکستان ترجیح می دهند. مجله دیپلمات در اخیر می نویسد اشرف غنی در جریان سفر به قزاقستان در مورد مسائل امنیتی نیز صحبت کرد و گفت که تندروی و افراطیت یک مشکل منطقوی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هنوز هم 3 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند. به اساس معلومات منابع مسئول، عدم دسترسی به تعلیم و تربیت، اعتیاد به مواد مخدر، بی سرپرستی، آغشته بودن به جرایم و موارد دیگر از نمونه های خطرات است که در برابر اطفال قرار دارد. در این مورد احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
روبرو بودن 3 میلیون کودک در معرض خطر در افغانستان از نگرانی های اجتماعی این کشور دانسته می شود که این خطرات بر زندگی آنان سایه افگنده است. از دید نهادهای حقوق بشری، صدها هزار کودک افغان با دلایل مختلف در زیر بار مشکلات و در سایه بدبختی زندگی میکنند. عبدالله هاشمی، رئیس اداره پرورشگاه‌های افغانستان، در این مورد میگوید قبل از این حدود 6 میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار داشت، اما در سالهای اخیر به 50% آن رسیدگی صورت گرفته است.
بیش از 6 میلیون اطفال در معرض خطر در افغانستان بود. تا فعلا برای بیشتر از 3 میلیون، بالاتر از 3 میلیون از اطفال معرض خطر زمینه تعلیم و تربیت و زمینه محافظتی برشان فراهم شده. هنوز هم در سر تا سر کشور در حدود 3 میلیون اطفال در معرض خطر وجود دارد.
در این حال شمار زیادی از کودکان در معرض خطر در ولایت پروان زندگی می کنند که از این میان بیش از 100 تن از کودکان بی سرپرست در پرورشگاه این ولایت به سر می برند. یکی از آنان درخواست دارد تا با مشکلاتشان توجه صورت بگیرد.
اسم سید آقف و می خواهیم در چیز کمبوتی هایی که از در خود پرورشگاه ها چیز را اون کمبوتی ها پوره شوه. میگه مشکلات ها دیگه اون مشکلات هایی هست که در کلا جای هست، مثلا نابی سیخی نیست و یکم چیزا.
مقامات حکومتی ولایت پروان در این مورد میگویند برای رسیدگی به مشکلات کودکان در معرض خطر اقداماتی را انجام دادند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان که به تازگی در جمعی از این کودکان در پرورشگاه پروان حضور یافته بود، گفت
در مربوطات وزارت محترم معارف اطفال بیشماری را در مکاتب جذب کردیم، تحت تعلیم و تربیت قرار دارند. مؤسسات همکار در شبکه های سیپن یا محافظت اطفال با ریاست های محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در محافظت و مراقبت و رسیدگی به حقوق اطفال اینها کارهای بسزای انجام دادند. مسئولین هم به خاطر رسیدن به حقوق اطفال کارهای را انجام دادند.
آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند از آنجایی که آینده هر مملکت به کودکان و نوجوانان آن تعلق می‌گیرد، باید در مورد سرنوشت و آینده اطفال توجه لازم صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به گفته این آگاهان که تصویر آینده از این رهگذر چندان روشن و امیدوار کننده نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور روسیه از سقوط دادن جت جنگی کشورش توسط ترکیه را جنایت توصیف کرده است. مسکو می گوید این جت هیچگاه از حریم هوایی سوریه بیرون نشده است. مسکو همچنان ادعای ترکیه را که گویا این جت حریم هواییش را نقض کرده از پشت خنجر زدن توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از جعفر احمدی می شنوید.
سقوط دادن جت جنگی روسیه جنایت است و مسکو هیچگاه این گونه جنایات را تحمل کردن نمی تواند. این سخن را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آن ابراز کرد که جت‌های جنگی ترکیه یک جت جنگی روسیه را سقوط دادند. ترکیه می گوید این جت حریم هواییش را نقض کرد اما روسیه نمی پذیرد. رئیس جمهور پوتین می گوید که این جت از سرحد ترکیه 4 کیلومتر فاصله داشت. پوتین هنگام دیدار با پادشاه اردن در شهر سوچی این اقدام ترکیه را محکوم کرد و گفت که همدستان تروریستان به روسیه از پشت خنجر زدند. رویداد غم‌انگیز امروز روی روابط روسیه و ترکیه تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. اما رئیس جمهور ترکیه دفاع از سرحدات ترکیه را حقشان می داند. رجب طیب اردوغان در این باره گفت علت این که بدترین حوادث در ارتباط با سوریه در گذشته صورت نگرفته خونسردی ترکیه است. هیچ کس نباید شک داشته باشد. ما تلاش عظمی خود را انجام دادیم تا از پیش آمدن چنین حوادث با روسیه جلوگیری شود. اما همه باید به حق ترکیه برای دفاع از سرحداتش احترام کنند. رئیس جمهور امریکا هم به پشتیبانی از ترکیه پرداخت و گفت که ترکیه حق دارد تا از قلمرو و حریم هواییش دفاع کند. باراک اوباما این سخن را نوقت دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن ابراز کرد. ترکیه مانند هر کشور حق دارد تا از خاک و حریم هواییش دفاع کند. من فکر می کنم همکنون این برای ما بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنیم که روسها و ترکها با همدیگر گفتگو می کنند، دقیقاً آنچه را اتفاق افتاده در می یابند و تدابیر را برای جلوگیری از افزایش تنشها روی دست می گیرند. پیش از این استیو وارن یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود حادثه سقوط جت در سرحد اتفاق افتاده اما افزوده بود که این را تایید کردن نمیتواند که جت روسی واقعا حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است یا نه. وارن این را پذیرفته است که پیلوت های ترکی 10 بار به جت روسی هشدار دادند اما به گفته او پیلوت های روسی اعتنا نکردند. سفیران 28 کشور عضو ناتو بنابر درخواست ترکیه دیروز در بروکسل برای بحث در این مورد نشست فوق العاده را برگزار کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از این نشست هنگام صحبت با خبرنگاران همبستگیشان را با ترکیه اعلام کرد و افزود که از تمامیت ارضی این کشور پشتیبانی می‌کنند.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک کاکار داریم که مصروف کار سماوار و یک رستوران تک بسیار خرد دارد می شودای سالی. در آغاز خود معرفی میکنی کاکا؟
اسم ما عبدالمجید است.
چند سال میشه که شما مصروفی کار هستی؟
12 سال میشه.
چطور از کار در منطقه که هستی؟ چقدر مردم پیشت میان؟
نه سب کل دلیوارا سب موتورشویا سایج برای خند مقصد روز موتور میشه برام خدای باگم خرج و خانه و مقصد مصارف میبره سب.
چی چیز برای مردم جور میکنی غیر از چای؟
تخم از جگر است، باز وقت چپس از برابر میشه دیگه، لوبیا پخته میکنم، این چای است، شیر است، صبحی پراته است، این چیزا را سب جور میکنیم.
چطور از مشتری روز چند خوراک سودا میکنی؟
نیست سر یک 2000 دونی مزا 3000 سودا میشه.
در کابل که زندگی میکنی خانه داری یا کرامیت
نیست کرامیت ما 5000 کرامیتم روزمره سبین کرای خود از می دکان جور میکنم بام داخل
ای جای واسه چطور است جای کرامیت یا موتور
جای شاید دولتی تاس سایت دولتی مثلا کرام مراد منو میگیرن
چطور با فکرت گشت که همین چای اوتلک خرد جور کنی جا زیر خیمه بر مردم
والا صاحب ما خوب پاکستان بودیم از پاکستان حرکت کردیم موجود شدیم اومدیم نمی جا با جای صاحب اول بولونی پزی میکردم یک کراچی یکم مونم بولونی که شروع کردن صاحب ازو گروش پیدا کرد یک کپک از صاحب شروع کردن در چای تخم چطور شروع کردن
چقدر باز مصارف از ایمه های مثلا کل این چیز تا که جور کردی چقدر پیسه مصرف کردی
مصرف صاحب یک 10000 12000 رو مصرف شده
چند اولاد داری خودت کاکا
5 تا بچه از دو تا دختر است
چطور از زندگی در کابل به نظرت
فضل خدا خوب سه روز ما تیر میشن همون روز مرا پیسه خدا پیدا میکنیم خرج خدا پیدا میکنیم بچه‌کای نو فلسکور شده به خیر خوبی این سال به سال دیگه صاحب با بالا شده میریم به امر خدا فضل خدا کار جور است
اگر پیسه زیاد در دست بیای تو آرزو داری که هتل کلان جور کنی
پیسه کلان داشته بس خوب یک هتل اساس خوب هم تو شیک هم اساس جور میکنی
آشپزی رو باز کجا یاد گرفتی
آشپزی صاحب ما در پاکستان یاد گرفت
چند سال شاگردی کردی
یک دو سال دو نیم سال ما شاگردی کردم صاحب
ها زنده باشی کاکا جان بسیار زیاد تشکر
باشه قربان شم شما هم تشکر زنده باشین از بسیار
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. اما در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان به استودیو خوش آمده.
در اسیا تمنا نسید سمیه باس دوستان و دای اوسط خبروان دست قادر جلالوف به تکنیکی